أساسي أو بشري حقوق. قدر من دوستان سلامون میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تېر اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی دوه کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکلا په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شوی بیا به درته وایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترمو اورېدونکو ته. تابن کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه محرومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه محرومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا د ټولنې حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دغه خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څانګه کې. چې متاسف تعلیم کرے تحصیل کرے اور خدمات عرضہ کی کم ہو، مگر اس کو بالکل جدو بند کرے تاکہ میں خزے چوسم رشتہ کی کار کری خطمان زڑی گی تقاوتی اکثر رشتہ ہوتی میں دو زائنہ سے وہ چونکی اپ دے مانا دادا کا چون ہوا سے تنیر کے میں دو پتاش تھا خلاص خراب سے نہ تھا جون کے سبا دم دی خود خز مریضی گی نماز پڑھ دے جالے بتا تھا کہ لگ دو خود خز یو زیبن بن دا کی مثلا تکلیف ہوتا ہے کہ دو بچہ تھا اڑی چیز تھا اڑی ملا تھا اڑی دمائی بچتے کہیں اور دادا چے د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، د بشر سره دغه یو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم پوره کړو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلک واوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کړي.
بلې، که راسو دې ته چې له یوې خوا نه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري. پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي، څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې یعنی پښو لاندې کېږي، ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو وویل چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خولې پاکوته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله سے بندہ پتا ہوا کہ ڈوڑی دینا خلی ڈوڑی کو چون لڑے کار دینا خلی تعلیم حق دراخ نی خدا خپل من پی اثرات لدی صحت ختمی گی او دا شخصی پیسہ چھتے مسئولیت لدی او امنیت لدی پر جوان کے اغام مثلا ختمی گی جی سالے چھ مریض بھی نارمل نی بھی دا اغا پو کاتول ہر سن آرام بھی اغا تا بچا جوان گی او بلو کتوی تیتی تاوا کبھی طالب چیر اما پا افغانستان کی امنیت را او سرزا خود برکل وصر پا دی یعنی تاوا خمال ارما او نف مرفقا وصر کوما دا خوچ افغانستان کی بیمنیتی و خطا جنگ کولو افغانستان کی بیمنیتی و خطا انفجار انتحار کولو دا اوس د خار نومت کې خلک وشل کېږي ته په دې پوه شي چې بس موږ ډېر د سکپلونه ګورو چې د خار منځ کې راځي یو سړی سر تفنچه ږدي ته ولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته زه خو ډېر امنیت بالکل زه حیرانه په دې یم. نو موږ وویلو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کې کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یو ماړی حلاله روزي پیدا کوله، د هغې نه اخلاص وکړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري، او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړ چې موږ د خلکو د نفقې ذمه واردار نه یو که نه، دا کار موږ نشو کولی. ته د دې دعوا کوي چې دا حکومت دی او نن هسې حکومت ته دې ذمه واردار چې باید خلق دوڑی ولری خلق کار ولری خلق تعلیم حق ولری مگر هر ورځ یو د بل ورځ څخه دغه بنزونه ډیریږي خزې د پارک ته نه محروم شي پارک نه ځي خا خزې مریضان د پارک نه ځي او به دوبرځي هغه چې تو ګرځي مثلا خزې سفر ته نه ځي یو سړی مثلا دغه نه لري محرم نه لري مړی مړ دی زوی نه لري آیا دا خزې په ژوند کې حج نه کوي دا بنځي حج ته بنځي دا به بل مریض ورته کوي پاکستان ته څنګه ځي یا به بل چیرته څنګه ځي ننګرهار نه راځي کابل ته یا خاندار نه راځي کابل ته دا به څنګه راځي دا مړ کېږي دا باید ډاکټر ته بنځي نو خبره دا ده چې د اخره کې وویل چې د ښځو غږ بیخي دغه دی ساتر دی باید د ښځو غږ باید وانو اوس موږ ویل د مطبوعات کې څنه ښځو پارک او دا وایي چې کوم مخونه پیپر کړه او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو یعنې څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې نو دغه نه تلویزیونونه مو کور وشي د رمضمانه په کور وشي دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي موږ ویل د راژراګانې ګوره ښځو په کار کولو ځان ته ارار نقصه پیدا کوله هغه هم په کور وکړلې ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سروانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړوي همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي عراجګا ته لاړ شي ښځو ورته کار کولو هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي که نه تاسو ګوره هغه په کور وکړلې یعنې د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلي دي ټول پام هم د ښځو ته دی هره ورځ چې لوغ څه کوي څه وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادر کړي وو یو بندیز په دوو لګي او هغه د ژوند د مال ټولو مظاهر دا کړي بې برخې کړي
بله خوګیاڼۍ صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښویي یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله نا کله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار به په دې خاني کې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم او په پلار کې ډېر تعلیم یافته وي روښانفکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خاني کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو د ورونه یم ښه وي نو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې توسیږي وو چې لاس مو پرېږدي چې د خپل دکان باندې تعلیم کوي د خپل دکان باندې مکتب وي اکثر ورسره خستر کورته نه ګوري او سرته ګاته به ورسره تعلیم کوي چې لورګان د کورو کوي لورګان د په کور کې نه تشریف دی ته چې باید مخکې هغه دینه چې قانون سن پوره شي باید واده کی او تعلیم کیونه کی کنه دا کوم مشکلات شته او اکثرا په کورون کې نه حمایت کیږي هغه څه چې په کورون کې زمون ته ارزښت ورکوو هغه څه چې کورون کې زمون د پاره خواري کوو او هغه څه چې موږ کوشش کوو چې زمون هم تعلیم نه وکړي او هغه شرایط ورته مسایلو د لوبان لپاره ډېر کم کم مسایل کو ډېر کم ډېر کم پلان دې ته کورانه دې کرا کارو کی او متاسفانه چې بیا ځینې کورانه کې پیدا شي چې دوی وګړي په لوبان باندې د لګای نه زمون ولې تعلیم کې درس کوي او هغه د پرونو طالبان یو جنجال او یو شیشو چې دا کوم بندیزونه د تعلیم لپاره چې په خو د وځه کړه د امریکا دا دوه به تعلیم کړي په کورو کې نه ولې نو تاسو فکر وکړه چې دا به یې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي یعنې دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده سړی کې پوهنتون ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کال سړی ته په کور کې نه وه په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغېدله که فاکولتا کې وه هغه فارغېدله که د پانځي کې وه هغه فارغېدله بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دا وه اخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید چې انټر مې خلاص شو نو سرټیفیکټ واخلم او د کوم واخلم او ثواب وزم چې د کار کوم او خدمات ورسره کوم خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم هغه ته واخله هغه واسطه ما هغه شوا بس بس نه ګورم چې فرمان صادر کړي جوابات چې راشه کور کې
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا طبي پانتون بانس نور پانځي بانس ول بیا اکثر انجونو هم دغو دوه کلونو زده کړو ته مخه کړله که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې صحیح زده کړې کوي قابله جوړېږي نرسه جوړېږي او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبورېږي واضح خبره ده چې دا پنځي یو بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې داسې انجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري
ښه لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله بې راځي نرسنګ یې قابل لګي ته سختي په دا د مجبوریت مشوره کاکېږي. دوی پوهېږي ته اجازه شته تر اوسه اجازه شته نو کېدای شي دې نشم پخوت نو بېکار شو باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې او دوی چې بیا په دې حالت کې جواب وایي چې دوی فارغېږي دوی جواب وایي بېټه په کورو کوي هغه دوه کاله د څلور کاله خواري کابل پوهنتون کې د منځه راړې دوه کاله خواري چې زده کړې ده د منځه
ډاکټر افغانستان د میرمن لپاره په افغانستان کې ضرور ده ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده په دې باندې ټول پوهیږي دا کارونه څه معنا لري دا کارونه ولې کوي ولې ښځو باندې ټول لارې بندې
یو خو ټولنه چناتی ده بل د اسلام د نظر نه یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاش نارینه ډاکټران ته لاش ووځي کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي او لټوي او ښځه ډاکټره لټوي زه معاینات ورسره کوو یعنی هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځینه ډاکټره دي نارینه خو څه کوي نو ما ته وایي چې ښځینه ډاکټران موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی هم په دې خاطر باندې حق خارج کې وي یو کاناډایي او امریکایي کاغه نارینه ته ښځینه ته هغه ته پروا نه کوي کاغه چا ته ورځي پروا نه کوي خپله تداوي کوي مګر ته خو مسلمان یې ته خو پښتون یې ته خو افغان یې ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکټران ته لاړ شي پر سبا یو څوک مړ کېږي نو خو مجبور دی چې هغه بیا که ښځه پیدا نه کړي بیا نارینه ډاکټر ته وشي نو څنګه بیا ستا وجدانې مني خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کې نه وي کور نه پرېږدي تعلیم ته لور نه پرېږدي تعلیم ته نو خو مجبور چې بیا ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکټران ته وځي نو په دې خاطر باندې دوبۍ دا کارونه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبۍ ښځینه ډاکټران ولري ښځینه میډوایف ولري ښځینه قابله ګانې ورسره ولري نرسان همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی ته دوا تجزیي ضرورت دی ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کې او طالبان ډېره غټه سا وکړي غلطي کوي په دې کار سره نو ما ورته وویل چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو ویلن حکومت وي شاید سبا به ځي چې دا سبا هم دوام وکړي خو دا کال دې نور دوام وکړي دا دوه کاله نور دوام وکړي مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي ښځې چې مشران دي هغه ډاکتران څنګه یا به مړ کېږي یا به تقاوس کېږي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري مګر په یوازې موږ به نور نه لرو نورې جنکۍ نشته چې لاړ شي په وینخانه کې مې داسې بابا تاسو سره چې داسې کوو د وهانې کې تاسو یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بل څه د افغانستان د خلکو لپاره
نکله چې په پایل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اصلاح شوي خلک دي نجونې به مکتب ته ځي کځي با کارت دی رسنه یو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل دا خبرې کولې مګر هرڅه برعکس ول اماغه طالب چې شل کال وړاندې دا اوس اماغه طالب ده شل کال 25 کال وړاندې چې دا اماغه کسان دي دغه کسان سره لدې چې روشن فکر او ولې دا تبلیغ ورته کوي اوس به دوی خلکو ته ځواب ولري
دلته څه شي دی یو خو هغه ځینې کسانو د هغه سیاسي پرودو ته لابي کوله د هغه حکومت نه ناراضه وي نو هغه حکومت دوه وړ دی هغه حکومت دوی سره وو همداسې کسانو چې منافقت او د طالب لپاره لابي کول چې طالب راشي طالب باندې طالب نه دی یو دوی په توافقات کې بده شې نه او تاسو خزب کورو کې نه وي او تاسو خزب تعلیم دمو پرېږدي دا کار به سره خارجیانو نه کړی وي نه وي منلې کړی هغه ډېر غټ خیانت کړی دی غټه غداري کړی ده نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شي دوی په توافقات کې موږ ته به ویل چې نږدې نه موږ سره خبرې کولې موږ ته به ویل چې نه طالب دی ورته اوس خصه تر دکتورا پورې اجازه ورکوي رشته دوی غوږونه شته چې موږ تر دکتورا پورې خصه اجازه ورکوو تعلیم ورکوو داسې دوست منافقت کوي هلته ویل یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی، نو دا بیره خبره ده کنه. نو په دې خاطر باندې ما ته د ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لابي کوله او څه دو خپله منافقت وکړي. نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبانو سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کې شوي وي. نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع، او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي. مونږ ماقیم چېره ولي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه، د سولې پروسې چې دونو ته راځي دا باید دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شي. پسمله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو، اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که پر ازاید هر کړه هر کړه کړي باید حضور وي.
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي. ورځ تر بلې هغسې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پیل کې چې وسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله، ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري، د کار لري. مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینی کړي هغه دا ده. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي؟
ګوره، نړیوال ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي، نه د افغانستان ښځې. ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وای نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وای طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی وای هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي. په دې پروسه کې صحیح د حکومتونه ځي او راځي، که اشرف غني لاړو طالب راغی، که طالب ځي سبا به بل څوک راځي، بل څوک لاړو بل څوک به راځي، حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه کنه. دا باید دونه قوي تضمین اخیستل شوی وای. او ما ته وایي چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي، نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي. زه چون د افغانانو مشکل دی، خپله افغانان باید حل کړي، افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې. هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي، هغه خویندې د موږ او تاسو ګورو چې د خارج کې دي خبر ته پورته منډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي. همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جګوي او د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقض شوي دي. نو یو خبره همدا هم ده. او نړیوال خو مرته دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان پوسته درجې ورکړي خپل منافع ته درجې ورکړي.
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري، مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي غوښت مبارزه وکړي، دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي، که نړیواله ټولنه پرې دي، که طالبان ظلم ورباندې کوي، که هر څوک یې کوي. مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو، یا پخوا راغلې وي یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې، دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې غواړي تر څو یو نتیجه ورکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
اگر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نقصان دای څو خاندې څنګه تاسو چې همیشه غږ جګوي او بار منډې را منډې وي کار کړی دی. او زما هیله د افغانستان د ښځو نه چې بهر کې دي او حتی دوی د متحدینو چې دوی ورسره کار کوي هغو هلته باید دوی لابي وکړي او دوی باید منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی غږ جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید ورسره جګېږي، که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګوي دلته باید په کاناډا امریکا کې وسره دا غږ بدرخه شي او ورسره جګ شي که نه. نو په دې خاطر باندې اول خو دوی په همغږي په کار ده، کله چې دوی همغږي خپل منتج پیدا کړل ده او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي، مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي، هلته باید خبرې وشي، فشار راوړل شي، څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي، د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول په کومک یعنی که مونږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو، په ضربه د افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ولس ګوري، مګر طالب ته کوس هر هفته دو پیسې ورلېږي، دغه پیسې باید مشروطې کړي. د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تاته زه پیسې درکړم که بندې دي که نه، خو د حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي. خو که نړیوال کې خو دغسې وکړي، که امریکایان غواړي خو دغسې کار دوکړي که نه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي، هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار اوړو، ځکه چې موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع لابي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبره هم کولی شو، رسانې ته هم وتلی شو. د افغانستان ښځې په دې امکانات نه لري، موږ ولیدل هلته چا چې د خپل حق لپاره غږ جګولو د چاطران سره څرخم برخورد شو. نو هغه هلته هم زموږ د ورونو ته هم ضرورت دی، اوس ما هیله د افغانستان د ډاکټرانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکټران نرسان دو دیوا خو هیڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شبخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي، او هیڅ ځای ته نه ځي. وخته دو په کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودې ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکټران شبخانه بنده وي، دوا پرې بنده وي، لابراتوار پرې بند وي، چې دو خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. نو پس د هغې نه دو په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوګیاڼۍ صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی د خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي، کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمی کوي، دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ولم دا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده، په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی، خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستې دي، هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو یو اعتماد مهنه، دا که مونږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار کړی وو، که اوس بهر وو، خو زمینه ډېر راته مساعده دا کار کړی، هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپلې خور دپاره، د خپلې مور دپاره، د خپل ورندار دپاره، د خپل ترلور دپاره، د خپل قوم دپاره، بالاخره خپل هېوادوال دپاره باید دا جي کي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. ابل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت مونږ کار کولو، خو کورو کړلو، حتی کور کې به پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خېرېږي ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د لسې ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو، د خپلو معلمینو ته مې ځانم د جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه راغله، دروازه یې راته وویل، راته چې سرختني مادري درا وسه پاینده کې کړم، ته ماشوم راغی درس یې ویلو، یو به هیڅ خبر نه یې موږ دا سخت تېرې کړي. د خو مونږ وویل د شل کالم بیا هغه کار مو کې منډې مو کړې، منډې مو کړې، تر پارلمان هم ورسېدو، بولس کالم هلته تېر کړو. یعنی هغې شپې پسې وړنا وه، او دې شپو پسې مې وړنا شته، بچنه کې هېڅکله خپل امید د لاسه ورنه کړي، کوشش دې وکړي چې ځانونه مصروفه کړي. خیر دی که د تعلیمونه دې تړلي دي، داسې یو مهارتونه دې په کور کې دو، یاد کړي یا دې کوشش کړي چې په کور کې دو، یو څوک مثلا فاکولته ویل ده په کور ناسته دغه کولی شي کور نور ماشومان ته تدریس وکړي، یو چا دولسم ویلې ده کې ویش هغه د کور شوګم کې د هغې دپاره درس ورکوي، چې دوی چې کله مثلا دا زمینه بیا برابرېږي، دوی ځي مکتبونو ته، دوی باید په پښو ولاړ وي.
ډېره زیاته مننه خوګیاڼۍ صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خانه استاذي سایمه خوګیاڼۍ، تربیه فرض کې چې یاست الله مال او ملګری.
شایست بہا بچو کوٹا کی زما خاون زما میڑ زما تفسیر د حسن بیگاد بلچا پپلنگ ہتلی ماتن را دوری جکا حق دو ہم بد کڑی دی جکا حق دو ہم بد کڑی دی
ಸಿದ್ದಲೇ ಚಂದ್ರುಗಳಿ ಮೀಕವ آزادی ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادۍ رادیو د ځانګړې مرکې د اورېدو بلنه درکوم. قدرمن اوریدونکو، نن د هیواد له داسې یو شخصیت سره ځانګړې مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه له رسنیو سره په دوامداره تماس کې دی. د آزادۍ رادیو دا میلمه کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه یې نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما میلمه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژني.
سلام علیکم جناب تکل سمو ترم، زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت په شپږمه ناحیه کې زیږیدلی یم او تحصیلات مې ابتدایي تحصیلات مې د لیسې پورې په کندهار د اربیلی لیسې څخه فارغ شوی یم. وروسته درغه د ننګرهار بایزید روشان پوهنتون څخه د زراعت په څنګ کې مې تحصیلات کړي دي. درغه وروسته په خپل تجارت اخته یم او د سوداګرۍ په خونه کې مې وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د افغانستان د سوداګرۍ د خونې لومړی مرستیال او سرپرست یم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځئ تاسو دفتر ته څه کوئ؟
زه په خپل سهار چې کوم شنه، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګري خونې ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کمکاري وي، ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونینو د ریاست الوزرا سره زموږ ملاقات نه وي، یا د بعضې پاپریکو ابتتاوي، یا د بعضې تجارانو سره، احتیاجو د مشرانو سره لیدنې وي، د تاروپې په کمیټه کې لیدنه وي، وزارت مالیه کې کومه لیدنه وي، په سټنډر اداره کې کوم مجلس وي، هغه کارونه موږ پر مخ بیایي. د ورځې د اتاق د سوداګرۍ د خونې وظیفه هم دا ده چې څنګه سکتور او حکومت سره ومشلوي او هغه مشکلات یخ چې په مابینځ کې وي هغه ایسته کړي. برعلاوه پر دې باندې بیا موږ په میاشت کې تقریبا دوه سفاره داخلي لرو، غیر له خارجي سفرو څخه دوه سفاره موږ داخلي لرو چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول له مخې او د ضرورت له مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه وی انتخابي چې زره غلې متاخته تقریبا زما بکیږي تقریبا د دوه ورځې انتخاب سویم چې دا د افغانستان د ټول سوداګرانو سره کښینی او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کیږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کیږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یو وشت کس راځي، په هغو یو وشت کس کې بیا د یو وشت کس سره کښینی خپل انتخابات کوي چې په هغه کې رئیس معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځلې چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره، تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتېږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتما خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه نه وي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتما راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونی چې هغه د نجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانګزي صاحب نظریات چې تاسو همیشه اوریدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټول باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لرې، واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر واده مو کړی دی، او ماشومان هم شته، او ماشومان هم ټول هم نجونې شته او هم هلکان شته، تقریبا دوه زامنو او دوه لوڼې ودونه کړي دي، ماشاءالله د هغو هم اولادونه شته، او دا اوس هم د مینه ګل را سره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
داسې نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولا در دا اوس پر خدا غد دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله مشکل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د غوډه لپاره کوشش کوو چې موږ انجینر لاسرسی ورته ولري.
درخم بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، دا ټول هغه مسائل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیم بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلورنیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې موږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، ایتیادي اروپا څخه، د یونما څخه، نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپله وظیفه ګورو، درا وخته پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولی شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیا، نو انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی را سره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، که په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1950 کال د هوت پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانی وختونو کیسې راته وکړي. دا غدا تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مو هم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوې زلمیتوب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سنف څخه کامیابه شوی وم، دریم سنف ته موږ تللو چې په افغانستان کې د ثور انقلاب منځته راغلی، ډېر ماشومان و. نو د هغه راهی څخه چې مکتب ته به تللو، زموږ پلار دی الله پاک غر کې رحمت وګرځي، زموږ تقریبا استادان یې په کور کې راته نیولي و چې په دې ټولو شیانو کې زموږ سره ډېره همکاري کوله. خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټوله په جنګ کې رالوی سو، او جنګونه وایي تقریبا زموږ په زما ډېره یو کرغېړنه په حادثه پیدا چې موږ په مکتب کې وو او راوتلي وو لمر ته ناست و، د کندهار هرات ورځه چې ځانو چې چوک بمبار سو، چې دا زما لپاره یو ډېره یو خطرناک حادثه و. بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته ووایاست مومن صاحب، دا کوم کلونه و، د چا لخوا بمبارد شو، او تلفات څومره و؟
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده، د کال میلادي پیت خو زما د خره د 15 کال به و یا به 14 کال و، داسې زما په یادیږي. موږ تقریبا په لسم سنف کې وو، او په مکتب کې د اربین لیسې په انګړ کې زما ډېر نږدې دوستان موږ داسې راوستلي وو، او درس مو ویلي. سره دین خان چې زموږ د مکتب مدیر صاحب دا هم هلته وو، او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دې وبخښي ګل محمد خان نومېدی، دا موږ ته د باندې لمر ته ناست وو، او دا د الجبر ساعت مو چې تیاری را دي او بمبار وکړي هرات ورځې ټول بمبار کړو. هلته یو سرای د حاجي عبدالله جان کا سرای و چې هلته د مستریان پښکې کې وایي د شهیدانو چوک د شهیدانو مشهور چوک دا بمبار سو. متاسفانه چې زموږ زه چې در خپل کور پر رسېدلم، چې زموږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت درلودي، دوه دکان هم وو، یو پروژګای مومند و یو سات پروشي مومند و، چې دا دواړه ورځ مرحوم پلار حاجي صاحب چې خدای تعالی وبخښي هغه هم دغه تصادف دی چې پرالم زموږ په تزیان نو رسیدلې خو د شیدانو په چوک کې ډیر تلفات سی وو دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې حالت سی وو نو بیا هم دغه تجارت چې حالت کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ وو کله به تلاره کې به خلک په دغلوس غلبه و او نو څوک تر کور پر چې بتلو هوانونه براتل زما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ کور د غیرات ورځی پر تر کنه دغه پر چې بتلو حالت یو صحابه د والی کوټي وجد چې بچرل د جست ډیر او کندهار ټل مخته د جست ډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وتی حالت به دومره مشکلات پر دیلار و چې هوانونه به او مشکلات څنګه یو بیا چرالې سولو قطر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلان ډیر خوش او زما محترم احمدی غید خوش چې موږ باید دغو موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکو او څنګه تعلیم خو بیا دی له هم د خپل طالب پزه دی موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کاته د امور کوله او الحمدلله هم کاروبار ته د امور کړو هم درغه څه چې تحصیل ضرورت و هغه مو پرمخ بوتی افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدین حکومت رالی هم زه په خپل حالت په تاسورات کې ما هم کاری درلودل او خپل کار مې کوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالی زه هم په تاسورات کې وم چې حالت موږ مولوی او طرف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګړي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالت ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه هغه وخت کشر هم سن می تقریبا درویش کال یا دویش کال خو بیا هم وخت کې په اقتصادي برخه کې باز وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خواڅه یعنی په خپل حالت کار میکوي
له ماشومتوبه له ستونزو جنجالونو مشکلات سره مخامخ شوی است او که تاسو د یو تاجر زوی وي نازولې وي او په ناز نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالي ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودی او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخته وخته سو څه وخت چې بزه سهار وختي به مکتب ته هم چې تللم راتللو درغو به ماول د واره دوکان سره سموی بیا بر ساعت بجې به بیرته تللو در مکتبه پورې او کوشش وکړي دغه وروسته چې هم بیا راتللو بیا به درسو او دغه ولې ستونزې ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نه سو ولې خو زه د خپل ژوند څخه راضي یم چې مو د الله جل جلاله څخه خواست کړی دی هغه ټول الله پاک جل جلاله موږ ته رسول دی او ډیر د الله پاک څخه شکر گزار یم ژوند بې ستونزو او بې مشکلاتو نسته نو زه یو وخت داسې هرات زه زما ورور وتلو نو دا د خپل موټر کې وو نو د موټر کې د شپې په خوا په د فراروت کې شپه کې دل سلکان خراب و بدلته مې شپه وکړه سهار سره کښې سلو لږ بېده سوي وو هلته موټر ډېر وختي حرکت کوي په د خپل موټر کې بېده چې وګورو یوازې زموږ موټر ولاړ دی بل موټر یعنی ژوند داسې دی هغه یو شعر دی چې وایي بې زحمته راحت نشته نو که څوک غواړي چې راحت ته ورشي زحمت زحمت پکاږي زحمت مو در خپل وسه پرې پښلې دی زه په لومړي سر کې اول د واره زما خارجي سفر چې وو هغه سنګاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1991 کال یا 1992 کال د هغه وخت سنګاپور او د هغه وخت افغانستان دی یو متفاوت ترګه چې موږ هلته ورلو ټول شان ماته یو ډېر عجب و او ډېر یو متفاوت چان مې هلته ولیدل هلته د هغو خلکو کار مې ولیدي او هلته چې ما ولیدل په هېڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي وه نه مې یو ځای پولیس ولیدي نه ما یو وخت خلکو څخه پوښتنه وکړه ما ویل تاسې دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په هغه ګسټاوس کې چې موږ هغه ماته وویل چې موږ ټوله پولیس یو که موږ ټولې زموږ د ملک په خرابي کې زموږ د ملک سره یو څوک وژووینو چې زموږ سره موږ ټوله پولیس کېږو او موږ پخپله د پولیس سره همکاري نو یقینا د ژوند لوړې ژورې هر څه لري ولې بیا هم د خدای تعالی څخه ډېر راضي یو
مومن صاحب تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه کله چې بهر ته ځئ تاسو خو په دا تیرو شلو پنځه ویشتو کلونو کې بیا بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلي دي هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ یو مقایسه یې کولی شئ
فکر کوم چې افغانستان دوه څلوېښت کاله جنگ تیر کړی دی زه چې خپل د اول سنف یا د دوهم سنف خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سنف معلم محترم محمد علي خان نومېدی چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لوژدې یو ښه سړی و. زه هغه وخت مشته چې د اول سنف مشته درس ویلی هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټي څخه فارغه د کوچنیانو په څانګه کې دی فارغ شوی. وروسته چې ما بیا د ده سره څه خبرې کولو دی هغه وخت د کابل پوهنتون د ادبیاتو د تعلیم و تربیې د ادبیاتو پوهنځي څخه د کوچنیانو په بخش کې دی چې دی د کوچنیانو دومره د تعلیم سطح او د آموزش سطح ډېره لوړه. خو بیا هم افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کوچنیانو د جرمنیانو دغه وه د جرمنانو د جرمنیانو کودکستانونه و هلته زما په خپل پیدي زه په هغه کودکستان ته چې موږ تللو زموږ یو معلمه وه چې نوم یې ګیزه لا نومېدی د بل دا ګوت غو نومېدی چې بیا زه کړم په انټرنټ کې مې هر څه سرچ کړه ما دوی په جرمني کې نه کړه پیدا واقعا هم په تله ډېره ده. ولې یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پېښ شوي دي هغه زموږ د سیاسیونو د لارې پېښ شوي دي. یعنې په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه له منځه ولاړی او پر ځای باندې نظام ولاړی. یعنې په هېڅ نظام کې دا نهشته چې د یو چا مځکه واخه او بل ته ورکړه د یو څه شی واخه بل ته ورکړه. دا یو مشکلات ولې پرتله زه فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډېر ښه فرصتونه لري. دا اوس که زه تاته د یو فرصت د افغانستان ووایم چې اوس مثلا پرتله یې کړو که تاسو د خیر کار وخت راله تاسو حتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنې که درکړم د افغانستان د سویس غوندې که سویس او بدخشان سره مقایسه کړي دا بده نه وي چې دا ښار ته ورننه وځي وګوري هینن یو داسې یو ښایسته ځای ته به تاسو ورننه شئ چې هم غرونه یې هم کورونه یې او شنګیا یې او هم ډېرې اوبه وي. یعنې دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ تللو واخان ته ولې بیا هم د هوا د سړکوالي لپاره موږ داسې کولای چې وری ولاړ شو وری وګورو. زه فکر کوم چې که دلته هم خلک صحیح کار ته سوچ وي او زموږ بعضي سیاسونو د پردیو په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاري کې برخه نه واخیستوي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان اجتماعي ارزښتونه وي کې چیرې هغه ته خپل توجه کړی وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وتلي. زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د یو پیشرفته افغانستان بلکه اوس چې موږ د کوشتې پی کانال جوړو دا کانال تقریبا دا باید موږ 20 کاله د مخه جوړ کړی وي. موږ په افغانستان کې د برکه پښتونچې لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برکه جوړ نکو پر کونار پر سند باندې. موږ باید همسایګان دې تکانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو. موږ په میلیارډو ټانه کوله لرو موږ ولې د کولیت افغانستان څخه خبر نس جوړولای دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمانه را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جانی را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جانی در مخه جوړ شوی او ورسته چې دغه پیشنهاد کړی دي د خلکو په کړی دي دا تقریبا یو سړی چې درې درش پښ سو مارکې درول داغه شی روس په دنیا کې نست جنرال موټر په تاسو را واخی. یعنی موږ هم دغه ډول اسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نشو کولای چې پیشنهاد کو کنور مملکتونه هم زموږ مملکتو سره په مقایسه را واخی. یعنی افغانستان
تاسو وایي چې ولې نشو کولای.
زه فکر کوم یو مو دغه ستې چې په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خواته تللي او یا د یو والي خواته ځو نه پرېښول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دی څه نه تل څه شپي ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشاله دي چې په افغانستان کې امن دی د ورځې 200 انسانان نه مړه کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لري خارج ته د افغانستان ظرفیت خارج ته لري ولې بیا هم دلته کار کوي. تقریبا دا چیرې پنځشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکی جوړ کړو چې ډېر اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تیر پنځشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې په افریقا جوړ کړی دی چې زه به تاسو ته وایم چې یعنی یو چینایین څونه انجنیران لري او څونه خلک لري خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی زحمت یې کړل دی پیسې په کړی دی خپل سرمایه راوړ په افغانستان کې د کمپلو په افریقا جوړ کړ ته په هغه رشته کې هیڅ تحصیل نه دی کړی خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ور سره پوهېږي او راځي دا کار کوي دا ډېر
ولې مومن صاحب په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی. افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده. یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو بهتر معلومه ده زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول دیده تاسو سبا منګر زه فکر کوم چې اوس هم په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو اپیسه داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر ورکوم کڼړی د افغانستان د تعلیم او د تربیه سره علاقه ولري او په افغانستان کې د تعلیم شبکې خود هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي د هغه عوامل چې سره مرسته کړي زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز ته کښېني او نه د تقابل میز باید وځه کې زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي او موږ هم یقینا ستاسو خبرې پک موږ نه شو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږي چې افغانستان دنیا اوس څه دی ګلوبل ویجی دی یو جهانی قریه ده موږ په دې قریه کې ژوند کوو موږ باید د ټول دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان ژوند نشي کولای نړیواله ټولنه داسې ده لکه یو کلی غونډې او په کلي کې تاسو نشئ کولای چې په یوازې ځان ژوند وکړي دا مسایل ورسره یادوي دغه ځواب څه دی
مشتي همیشه دا موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایل ډیر خبرې کو هغه مسایل چې سپموش پر مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشتریدو ولی مشته چې خبرونه رسیدي خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي تاسو وزیر سرتا سلطنتي وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې باره کې اوري ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو تاسو ګوري په ټول دنیا کې د ټول اروپایي زی چې کومو جوړ اروپایي ویزا خو موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته کو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا دا ګوز موږ د پاره مشکلات ولی موږ ټول روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه پټیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خطر مثلا د خارج څخه چمتو وي چې راسي یا مثلا لوري په مکتب کې وي یا په تعلیم کې وایي چې موږ دغه د کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي یعنی دا هغه مشکلات ولی اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي زه چې ما چې خپل حساب ته تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې ها تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نشته باندې ټول خلک په آزادانه کې تاسو د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو په وجو پوجو په ای اجنه کې وویني چې مکتبو ته ځي د کابل در شماله د کابل در هرات د کابل در خوست پر تاسو وګوري چې په وجو پوجو پوجنګي خپل د سوت ځي او د سوت د عمل کوشش پې دا اوس چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په وخت کې سپارې موږ باید د د په اقتصاد پر سوالو کې اقتصادي منافع تر سوال ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې تاسو دا هم باید سره هیر نه کی چې د افغانستان په یو ځای کې به یو والی ولاری بیا به یو چا نه قبل وي برته به را جواب کې مرکز ته وسه حالات نشته اوس یو والی زی یو ځای چې مثلا هم خپل وظیفه په کې تاسو باور وکړئ دا خبره درشه ته کوم تکل سم ترم موږ ورزلی یو تقریبا د اوس چې موږ لاړو ک زموږ په مزار کې شریف کې کار شوی دی چې والی ته هغه موږ په اقتصاد کې هر خبرې تاسو موږ توې سیمه در حل کو دا کندوز ته ولاړو هلته مو دل په بغلان کې په تخار کې په بدخشان کې یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي هغه څه چې نور دي په افغانستان کې په د علماو شورا سره د ټول سره په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټول خلکو حقوق وړ
ډېر زیاته مننه په پای کې څه زیاتوي
زه په پای کې زما پر او ټول افغانان ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دې څخه مننه کوم چې دې د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول لغتاله بولی دي چې د دې ټول کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دی مهم رول لوبولی او بیا ټول ته موږ یو اعلان کوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجارت سره یو ځای سیو او ډېر یو ډېر غټ روختون د سرطان د مجادله لپاره جوړو د سرطان لپاره جوړو د دی کې د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده، وزارت سیاتامي همکاري ده، دا روختن به مجانوي په دې کې د ټولو هغه د وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي، کڅه ډاکټران وي، کڅه په دې باندې کې مهارت لري، موږ به ان شاء الله په دې نس ډیره تر کې د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټوله کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 نفره په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې 10000 کس د مابینځ دي او 14000 کس خپل کورونه یا خپل پیسې د لاس ورکوي. بیا کې موږ غواړو دا مو یو تکل کړی ان شاء الله چې کوم هدف موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي. ان شاء الله موږ به دغه شپه خرابه هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو. د خیره تکل صاحب محترم، تاسو د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټولو خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي. د خیره سره پیژو
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته.
بے پساتے یما مامي دخل وجود سرعه